ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. ایمرجنسی وای د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې لکبل دیار لستپیان ورول شوې. د ایمرجنسی روختونونو بنسټ پرون په خپل ایکس پانه کې ویلي د کابل اتلسمې ناحیې د دوی د کابل روختون ته د شپږو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون دیار لستپیان ور انتقال شوې. پرون کابل کې دوی چاودنې وشوې چې یوه د خیرخانی مینې ابو مسلم خراساني جماعت څیرمه او بله ماسپین مال په دشت برچی کې و. د کابل د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وایي په دشت برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونې کړي. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغۍ په ختمولو کې همکاري وکړي. دغه سفارت ویلي دا خبره پرون پنجشنبه د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې سی آی ډی سی مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي. د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزان یا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 14 میلیون امریکایي ډالره لیلاموي. دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په سودان کې ډیموکراسۍ پلوه فعالان وایي د پلازمېنې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنجشنبه د توپونو په ډزو 10 ملکیان ووژل شول. د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه 10 ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درنوي پاکل خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې درته وایي کله چې موږ غواړو یو سالمه کورنۍ ولرو، په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، کوم مسائل باید په پام کې ونیول سي؟
کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د اعادې لپاره ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کېښودل شي. همداسې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یوه کورنۍ ښیرازه وي، یوه کورنۍ په مینه او محبت سره په صمیمیت سره استواره وي، په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی متقابل احترام موجود وي د کورنۍ د غړو ترمنځ، نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو مخکې له دې چې یوه کورنۍ تشکیل شي، یوه کورنۍ منځته راشي، موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري، کوم ارکان لري، د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ دوره ورته وایي، دغه دوره څومره ارزښت لري، دې مسایلو ته باید ډیره توجه وشي. د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کېښودل شي، نو دا مقدماتي مسایل د یوې کورنۍ تشکیل دا مسائل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دوی ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترکه ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پیژندلو لپاره هغه مقدماتي او د مقدمې په شکل هغه کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېره ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي. دغه دورې ته او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پیژندلی شي. د د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پېژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنیو د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورني نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل و نصب و دا مسائل، هغه مسائل دي چې د نامزاتۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاق او سلوک په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، تر څو دوی دغه بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښيي. که چېرې دغه دوره چې د نامزاتۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي، تر څو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل ترک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو طبعاً چې د دوی راتلونکی ژوند به هم، د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړی وي، او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا. نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته لدې چې کورنۍ تشکیلېږي، او اولته خویندې ورونه د دوه ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده. که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه چې دا ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کېږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوان نور مخ ته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کېږي، هلک پیدا کېږي، خور غټه یې، ورور وړکۍ، یا برعکس هم دسي، د دوه ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کې خودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي، او دغه نکاح په رضایت باندې، د دواړو جانبو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقده شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي، او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېر ښیرازه وي، او یو ښه کورنۍ به تشکیل کړي. کله چې دغه تهداب سم کې خود شي، بنسټ سم کې خود شي، طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور او پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ منځ راوړي، دغه فامیل تشکیل کړی ده، د دوی اولادونه چې کله پیدا کېږي، د دوی اولادونه چې په فامیل کې راځي، په خبره پوهېږي، او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي، دا ټول د مور او پلار نه اخلي. کله چې مور او پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره، کله چې مور پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو، د کورنۍ د مدیرانو، رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي، عمل کوي، نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار په رضایت باندې وي، په محبت باندې وي، په صمیمیت باندې وي، نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترېنه اخلي. که چېرې مور او پلار خدای مکه دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې، هغه د مخکنۍ خبرې په اساس چې دوی تهداب د فامیل صحیح نه خودل شوی، نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترې نه ځورېږي. کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي، د ناراضایتۍ نور ډېر حوادث هم لري، د ناراضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځ ته راځي، په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، اړیکې له منځه ځي، متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده، هغه له منځه ځي. دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې، د کورنۍ په ماشومانو باندې، چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعات نه کړي او صمیمیت نه لري، نو طبعا چې اولادونه هم همغسې تربیه کېږي. مور او پلار ته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی کشیر مثال دوی په خپل منځ کې سمې اړیکې هم نه لري، ولې د اولادونو لپاره دا چې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی ته دوی فامیل جوړ کړی ده، دوی د اولادونو لپاره باید، د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي، باید یو بل ته احترام ولري، باید یو بل سره صمیمیت ولري، محبت ولري، تر څو اولادونه ترې نه زده کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده.
بله استاد، تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې که موږ غواړو چې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، نو د ژوند پیل باید سم سوی وي، تهداب باید روغ وي. خو موږ او تاسو ډېر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزده کېږي، مشران په خپله خوښه کوي، ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټاکي، یا یو بل سره خبرې وکاندي، راتلونکي ځوان پاکلی یو بل سره مشوره وکړه. دغلته د کورنۍ مشرانو څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ؟
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغانی ټولنه کې په خوا ډیر دا خبره مطرح وا، اوس هم سناسه مطرح ده، او د دې تاثیرات واقعا چې ډیر منفي تاثیرات دي. که چیرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې په خپله انتخاب وکړي، په خپله رضایت وښيي، او په خپله د خپل ژوند د ملګری یا ملګری انتخاب کړي، او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې په خپله تصمیم ونیسي، نو دا به د دوی په ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې. البته د والدینو رضایت شرط ده، د والدینو رضایت باید پکې موجود وي، اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وی، بالغ وی، یا قانونی سن ته رسیدلی وی، او دوی په تحصیل باندې آراسته وی، د دې جرأت ولري او د دې توانایی ولري چې په خپل انتخاب وکړي، نو دوی ته هم د رضایت حق ورکول شي. که چیرې د دواړو طرفو د عقد نکاح رضایت موجود نه وي، نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي، ایجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي، ایجاب و قبول منځ ته نه راځي. اصلا د ایجاب و قبول اصلي فلسفه رضایت ده. کله چې رضایت موجود نه وي، اصلا ایجاب و قبول نه ده شوی، اصلا عقد نکاح منعقد شوی نه ده، نو طبعا چې در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیږي، او دا نور حوادث هم لري راتلونکي کې. نو مور پلار او د کورنۍ مشران کله چې په خپلو ځوانانو باندې سرپرستان دي، ولیان دي، نو دوی باید ډیره توجه وکړي د خپل د ځوانانو رضایت ته، د خپل د ځوانانو انتخاب ته. البته که انتخاب غلط وي، ورته دې وپوهول شي چې زویه یا لورکۍ ستا انتخاب غلط ده، ستا انتخاب دغه نیمګړتیاوې لري، او ته باید د دې پوهه ولرې. زه تا ته په انتخاب کې زه دخالت نه کوم، زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم، اما ستا انتخاب دا ستونزې لري. که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې، په دغسې متقابل احترام باندې استوار وي، نو زه باوري یم، زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي، ځکه دوی سالمه تربیه لري، او دوی سالم روزل شوي دي، دوی په اخلاقو باندې روزل شوي دي، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوي دي، او دوی هیڅکله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کیږي، د همغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، تر څو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد د نکاح هم کوي، دوی باید ډیر هوښیار وي، ډیر هوښیارانه او ډیر په جرأت سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي، او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشي نیولای.
بله استاد، مونږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنۍ او په خپل سر باندې پریکړه کړي، کوزدي کړي، په دې باندې کورنۍ پوسوي هم دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نسي سره تللی، ځکه د دوی خوونه ډیر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خوا روان ده، بل په بله خوا روان ده، د همداسې کسانو واده کیږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه تهداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم تاوان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بیرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده، او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنی نه ده چې دغه رضایت دې تحمیل شي، دغه شرط دې تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري، او د نکاح ارکان هغوی باید منځته راوړي، او هغوی باید منعقد کړي. دا په دې معنی نه ده، بلکې د نکاح ارکان د دواړو طرفو د ایجاب و قبول په اساس باندې منځته راځي او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپل سلیقه د ځوانانو په خلاف، د ځوانانو د انتخاب په خلاف باندې، یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي، او د دوی هغه ټول صلاحیت، د دوی ټول رضایت سلب شي، او هغه د مور پلار رضایت باید تحمیل شي ورباندې، او دا باید منعقد شي، او دا منځته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورنۍ تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم ده، که چېرې د عقد نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یا د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد نکاح نه دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولای، ځکه دلته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې، چې د طلاق مسالې ته څوک زړه نه کوي زمونږ افغانان، اما کچيري د دوی ژوند تاریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مختنزي، او دوی نشي کولای چې ګډ ژوند تشکیل کړي او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم ویروزي، یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاق باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استوار وي، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره ویل لري. نو همدغه عرف او عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کی کشیر دوه نفره د عقد نکاح یو د بل سره ډیر تریخ ژوند هم ولري، اما سره جلا کیږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند د غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند دا بالاخره په ماشومان هم تحمیلیږي، او بالاخره دا ډیر منفي پدیدې راوړلی شي، حتی د دې باعث کیږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځته شي، حتی د حقوق تلف شي، هغه اساسي حقونه شي په کورنۍ کې مطرح دي، هغه د پښو لاندې کیږي، او بالاخره ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي، ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیروني او داخلي عامل ده په هغو افرادو اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي، دا اساسي عوامل دي چې څیړل کیږي د یو جرم په جرمي حالت کې څیړل کیږي، او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کیږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته چې دغه ډول نکاح وي، دغه ډول عقد د نکاح منعقد کېدل دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالي منځ ته وړي، او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرام فضا کې په ژوند کولو سره مخ ته نه ځي، او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري. بیا
بله، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که څه هم ژوند تریخ وي، مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف در رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا مغه نفر سره مغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت تاوتریخوالی وهل ټکول او توهین ول وی، دغه ته اوس څومره بیا حق تر پخو لاندې کیږي، یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمل ژوند ولري. کله چې ټول ورځ ژوند په جارو جنجال وي، دغه د ځوانانو حق څومره تلف سي د خوشاله ژوند حقې؟
طبعا د هماغه شیبې نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره ایښودل کیږي، د هماغه شیبې نه حق تلفي مطرح ده، د هماغه شیبې نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفي مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کیږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کیږي، اساسي حقونو نه بې برخې، تعلیم او تربیې نه بې برخې، د ښه سلوک نه بې برخې، دا ټول حق تلفیان دي، دا ټول هغه اساسي حقونه چې تر پخو لاندې کیږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي، او د دوی حقونه ورکړي، د دوی مادي حقونه دي او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کیږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کیږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییزه توګه ده نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخ ته ځي نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کړئ، او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کړئ. څه معنا چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ، د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو ووي، همساوي وي، همسطحه وي، دواړه طرفه باید یو د بل په وړاندې مساویانه اقتصاد ولري، مساویانه عقاید ولري، هم فطرته وي، دارنګه هم نسبه وي، دارنګه کورنۍ دواړه همکفو وي یا همساوي وي. دا هغه مسائل دي چې په راتلونکو کې د یو ګډ ژوند ضمانت کوي. که چیرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح نه پوره توجه وشي، نو په راتلونکو کې هم دغه عقد نکاح دا به استحکام ولري، او دا به په یو ښه ګډ ژوند باندې به استواره وي.
استاد، که دې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې جار و جنجال وي، د مشر و کشر ترمنځ یو بل ته درناوی نه وي، او د واده په زور سره سوی وي، د دغسې کورنیو هغه موقف ټولنې ته څه کېدلی سي، بیرون نورو خلکو ته څه کېدلی سي؟ کله چې په یوه سیمه کې دوی ژوند کوي، دغې سیمې نور خلک په کومه سترګه داسې کورنۍ ته ګوري؟
دغسې کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل حیثیت، خپل عزت د لاسه ورکوي، ځکه که چیرې متقابل متقابل احترام نه وي، نو په دې معنا چې دواړه طرفه بې عزته دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپلو خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کېږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي په هغې سیمې باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاقو استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه هم یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کېږي. بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کېږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو، نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کېږي. نو محیط د دوی لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کېږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي، ترڅو اولادونه سالم وي، ترڅو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغو بنسټونو ته، دغو ارزښتونو توجه ونه شي، نو طبعاً چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپلو خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کېږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زمونږ محیط به هم ورسره نارامه وي، او موږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشرو کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي، په شروع کې څه کول پکار دي، په غټو ټکو کې کرته وایه.
دوی ته لازمه ده چې لومړی خو دوی خپل کورنۍ سالمې وساتي، او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام، دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام یې وروزي، او دوی ته وخت ورکړي ترڅو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي، ورسره په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي، ترڅو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په درېیم قدم کې کله چې عقد نکاح ته رسېږي، دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي ترڅو یو بل وپیژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، ترڅو یو بل سره وپیژني، یو بل درکي، یو بل اخلاق درکي. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي. په اقتصادي لحاظ په دې معنی چې یعنی دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي، دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي ترڅو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم او ټول اوریدونکو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبرې وشوې. لمو سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پارځ کې چې است الله مال او ملګری. Thank you.
شافوا باني